آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
امریکا. خوست کې پرون د پنځشنبې دروازې په ځانمرګي برید کې وژل شو کسانو ته د احترام په خاطر درې وزنې ماتم اعلان شوه. سره له دې چې د حوثي مشرانو د سولې خبرې پیشنهاد کړې وې، خو شیعه حوثي افغانانو د اصلاح په نامه د سنی سیال ګوند 130 غړي نیولې دي. د مصر امنیتي چارواکو ویلي دي چې د مصر د یوې افراطي ډلې مشر او مؤسس په قاهره کې په ډزو کې وژل شوی، او د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو خبرداری ورکړې چې ایران به منځنی ختیځ تسخیر کاندي. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د نن سهار په دې دویمې نیم ساعته خبرونه کې به د خبرونو نه وروستو په یمن کې د روانو شخړو په باب یو رپورټ راوخلو. بیا به د ایران د اټومي پروګرامونو د حل د موافقې په باب یو رپورټ واورئ. ورپسې به د افغانستان د حکومت د هغه دریځ په باب یوه مرکه واورئ چې د یمن په جګړو کې د سعودي عربستان نه د ملاتړ په باب اعلان کړی دی، او په آخر کې هم د امریکا د مطبوعاتو د تبصرو پروګرام اوریدلی شئ. خدا دې اول پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
په خوست کې پرون د پنځشنبې د ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شویو کسانو په خاطر درې ورځنی ماتم اعلان شو. د امریکا ژغ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ کوي چې د خوست ښار تړلی و او په زرګونو خلکو د ښار په ستر جامع جومات کې په فاتحې کې برخه واخیستله. بل پلو ته د خوست سرپرست والي هغه تورونه رد کړي دي چې وایي ګوندي ده د خوست په ځانمرګ برید کې لاس درلودي. سرپرست والي عبدالجبار نعیمي چې پرون یې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، په مظاهره کوونکو باندې تور ولګاوه چې په فساد کې دخیل دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د خوست ځانمرګ برید د قنی شبکې ترسره کړی دي، خو تر اوسه د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، او طالبانو هم ویلي دي چې برید دوی نه دی کړی. پرون د کابل نه یو هیات هم خوست تللی دی. دغه هیات به په خوست کې د اعتراضونو جاج واخلي، او د رواني لانجې د حل لپاره به ولسمشر ته خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د خوست ښار په ختیځه برخه کې د والي کور ته نږدې د سرپرست والي پر ضد مظاهره روانه وه چې ځانمرګ برید پکښې وسو. په برید کې لږ تر لږه 22 کسه ووژل شول او 28 تنه نور ټپیان شول. پرون په کابل کې د هغو یو دیش مسافرو د خوشی کولو د پاره مظاهره وسوه چې د فبروري د میاشتې په 23 نیټه د زابل په ښار کې تښتول سوي دي. تښتول سوي کسان نظرګان دي، او په مظاهره کې د تښتول سوي کسانو د کورنیو غړو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس دویم رسیال محمد محقق ویلی دی چې دغه یو دیش هزارګان د اسلامي دولت د ډلې غړو تښتولی دي. ښاغلی محقق د شنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس دا خبره کړې ده. دا لومړی ځل دی چې حکومتي چارواکي په افغانستان کې د سړي تښتونې په پیښه کې د اسلامي دولت ډله دخیله بلي. پرون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د فرخوندی فاتحه واخیستل شول. ولسمشر غنی هم د ولسمشرۍ د ماڼۍ په جماعت کې د فرخوندی په فاتحه او ختم کې ګډون وکړ. په دغو مراسمو کې د حکومت لوړپوړو چارواکو او د فرخوندی کورنۍ هم شرکت کړی و. ولسمشر غنی د پنځشنبې په ورځ د حج او اوقاف وزارت امر وکړ چې د یکشنبې په ورځ یعنی پرون دی په ټول افغانستان کې د فرخوندی فاتحه واخیستل سي. کمیسیون چې د فرخوندی د وژنې په اړه ټاکل شوی و د پنځشنبې په ورځ د خپلو تحقیقاتو رپورټ خپور کړي. کمیسیون وایي چې فرخونده بې ګناه و. 28 کلنه فرخونده د هود د میاشتې په 28 نیټه هغه مهال یو شمېر کسانو د کابل د شهید دوشمشیری زیارت ته نږدې ووژله چې پرې تور ولګول شو چې ګوندې قرآن شریف ته یې ور اچولی دي. د فرخوندی وچولو په افغانستان کې دننه او د باندې پراخ عکس العملونه راوپراول. د فرخوندی د وژلو په تور نږدې 40 کسه نیول سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نړۍ پر قدرتونو باندې د ایران د اټومي پروګرام پر موافقې پر څرنګوالي باندې نیول کړې ده. وایي چې دغه موافقه د هغه په وینا د ایران د ترهګر هیواد سره د اټومي تخنیک غټه زیربنه پرېږدي چې کولی سي په مرسته یې اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا د ان بی سي تلویزیوني چینل سره په مرکې کې پرون د اسرائیلو نوي انتخاب شوي لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو وویل چې د اوسنیو بندیزونو په ایسته کېدو سره به ایران په میلیاردو ډالر ترلاسه کړي چې له امله به یې دغه هیواد خپل په اصطلاح د ترهګرۍ ماشین لا زیات غښتلی او منځنی ختیځ به تسخیر کړي. په عین حال کې د ایران د باندنیو چارو وزیر جاوید ظریف د شنبې په ورځ د ایران حکومتي تلویزیون ته په یو مرکې کې وویل چې که چیرې لویدیځ د هغه موافقې څخه پر شا سي چې د جون په میاشت کې به بشپړه سي، نو ایران به بیرته خپل اټومي پروګرام اوسنۍ کچې ته راولي. سره له دې چې حوثي مشرانو د سولې خبرې پیشنهاد کړې وې، شیعه حوثي اخیانو د اسلامي سنی سیال ګوند 130 غړي نیولې دي. حوثیانو په پایتخت صنعا کې پر کورونو او دفترونو باندې چاپي ووالې او د اصلاح د ګوند غړي یې ونیول چې د مصر د اخوان المسلمین د ګوند سره اړیکې لري. د یمن د اصلاح ګوند د سعودي عربستان په مشرۍ د هوایي عملیاتو ملاتړ هم کوي چې د حوثي اخیانو پر ضد روان دي. دغه حملې په داسې حال کې کیږي چې د حوثي اخیانو مشر صالح آل صمد ویل چې حوثي اخیانو مذاکراتو ته حاضر دي که چیرې سعودي عربستان خپلې حملې ودروي. راغلی صمد پرون د شنبې په ورځ د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې موږ پرته له کوم شرط څخه په دې شرط چې بمباري بندې سي د هرې نړیوالې ډلې سره چې د یمن د خلکو سره ضدیت ونه لري د دوی په نظارت کې خبرو ته حاضر یو. تر اوسه پورې د یمن حکومت یا نورو سیالو ډلو په دې هکله تبصره نه ده کړې، خو د ملګرو ملتونو هڅې چې د ښکېلو خواوو ترمنځ منځګړوي وکړي ناکامې شوې دي. د مصر امنیتي چارواکي وایي چې دوی د النجد مصري افراطي ډلې مشر او مؤسس په پایتخت قاهره کې په ډزو وژلی دی. اما محمد اتیا په یو استوګنه سیمه کې په ډزو کې وژل سو. دغه ډلې د خپل مشر د وژل کېدو په هکله څه نه دي ویلي، خو څو ساعته وروسته یې د یو بمي چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې د پولیسو یو افسر پکښې ووژل سو. چارواکي وایي چې چاودنه د پولیسو د مرکز سره نږدې پر هغه پله سوې ده چې د قاهرې دوې سیمې سره نښلي. د فرانسې خبري اژانس ویلي دي چې چاودنه هغه مهال وسوه چې یو موټروان چې کله د پولیسو لخوا ودرول سو په خپل موټر کې چاودیدونکي توکي وچول. په کینیا کې چارواکي وایي چې د الشباب د وسلوالو څخه چې په کینیا کې په یو پانتون باندې برید وکړي د یو کس هویت معلوم شوی دی. چارواکي وایي چې دا کس د کینیا د حکومتي چارواکي زوی دی. د کینیا د کورنیو چارو د وزارت ویان پرون ویل چې عبدالرحیم د هغو څلورو ځانمرګو برید کوونکو په ډله کې و چې د ګریسا په پانتون باندې برید وکړي او 138 کسه یې ووژل. د کینیا د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې د کینیا حکومتي چارواکي ویلی دی چې زوی یې لا درکه شوی دی. د څارنې یوه ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې مرکز دمشق د باندې د فلسطینیانو د یو کم زیاتره برخه نیولې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډلې ویلي دي چې پرون د اسلامي دولت د ډلې او د النصرې د جبهې وسلوالو د یرموک د کم نږدې 90% سیمه نیولې ده. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې سوریې ځواکونه پر دغه کم باندې بریدونه کوي. د تیر اونۍ د تشدد له امله شاوخوا 3000 ملکیان چې زیاتره یې ماشومان دي په دې کمپ کې بند پاتې دي. خو د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې د کمپ ځینې اوسیدونکي په تیښتې بریالي سوي دي. د اف پی خبري اژانس د فلسطین د ازادۍ د سازمان د یو چارواکي انور عبدالحق څخه نقل قول کوي چې وایي 400 کورنۍ چې 2000 کسه کېږي د جمعې او شنبې په ورځو د کمپ څخه په تیښتې بریالي سوي دي او د 2 لارو څخه د ظاهره ولسوالۍ ته تللي دي چې د پوځ په کنټرول کې ده. د مالیزیا پلازمینې ته نږدې د شنبې په شپنه وخته یو هلیکوپتر راولویدله چې پکښې سپاره ټول 6 تنه سپرلي ووژل شول، چې پکښې د پارلمان یو غړی چې د مخه په امریکا کې سفیر هم و هم وژل شوی دی. عیني شهیدان وایي چې هلیکوپتره په هوا کې د پرواز پر وخت چاودېدلې ده او بیا کوالالمپور ته نږدې د سمینیا په ښارګوټي کې مځکې ته راولویدلې ده. د ترانسپورټ وزارت ویلي دي چې د 6 کسانو جسدونه یې موندلې دي او د پیښې په هکله تحقیقات روان دي. او په ټولې نړۍ کې پرون عیسویانو د ایسټر مذهبي مراسم ولمانځل. د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د ایسټر په نامه مذهبي کلنی مراسم د سنت پیټرز په نوم په مشهورې څلورلارې کې پرون د یک شنبه پورې ټول منځل په دې مراسم کې د ګډون په مخه په زرهاو عبادت کوونکو راغون سی و چې د پاپ فرانسیس د ایستر وینا او پیغام ووري سره لدی چې باران هم وریدي مسیحان په دې عقیده دي چې د ایستر په ورځ عیسی علی السلام له مصلوب کېدلو نه وروسته بیا راژوندۍ سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
په یمن کې د حوثی ملیشو اوس هم د هغه ملک په پایتخت عدن باندې خپل حملو ته دوام ورکړی دی. د قاهرې نه د امریکا غږ خبریال ایدوارد یارنین په دې باب خپل راپورټ کې وایي چې د هغو ویډیوګان نه چې عادي خلکو اخیستې دي داسې معلومیږي چې د حوثی ملیشا د عدن د ښار په جنوب کې د خلکو د هستوګنې په ځایونو باندې د توپونو ډزې کوي او د هغې په مقابل کې په هغه ښار کې د یمن د جمهور رئیس عبدالربو منصور ته طرفدارې قواوې هم په هغوی ډزې کوي. عدن په خار باندې د حوثی د ملیشا او د توپونو د خال ډزو نه وروسته د هغه خار ډیر خلک کوشش کوي چې د عدن نه ووځي. د محلي جنګیالیو د مقاومت سره سره بیا هم د حوثی د قواو ټانکونه د شمال په لوري د عدن د خار په طرف روان دي. د حوثی د ملیشو د المصره په ټلویزیون کې د عدن د ښار ساحلي برخې ښودل کیږي او داسې څرګندېږي چې ګوند هغوی د ښار په دغو برخو خپل کنټرول ټینګ کړی دی. د حوثیانو یو تن چې نظامي یونیفورم یې په تن دی په دې ټینګار کوي چې د هغه قواوې د پرمختګ په حال کې دي.
تتقدم هذه الدبابة مع أفراد القوات المسلحة والأمن للذهاب لإكمال تطهير
غوائي چه ده حسي ده قواهو تانكونا ده تتيار دي چه ده ماكالا سيميتا چه حالتا ده وائي سخت جنگونا روان دي ده دوی تانكونا پر مختگو کري. ده العربية ده تلویزیون شبکه رپورتونا وائي چه ده سعودی عربستان پا مشرعي ده ائتلاف قواهوه کوشش کئی چه ده هوائي بمباره و پواسطه ده حسيانو ده موادو ده انتقال لار بند کري. د سعودي عربستان د فوز یو نتاق جنرال احمد اسيري وای چې د ائتلاف قواو د باب المندیب سیمې ته نږدې په یو ټاپو باندې سخت بمباری کړی دی.
قامت قوات تحالف خلال ليله البارحه باستهداف جزيره ميون ولتظهر سوف اظهر لكم
اولا على ائتلاف جنگي الوتکو په دغه ټاپو کې په جنگي ټانکونو په وسلو او مهماتو سخت بمباری کړی دی. هغه وای چې دغه ټاپو د باب المندیب سیمې ته د بیړیو د تګ راتګ په لاره کې خنډ جوړولی شي. د فرانسې د حکومت د مونټي کارلو راډیو چې په عربي ژبه خپرونې کوي وایي چې د سعودي عربستان خاصو قواوو د یمن په داخل کې په جنگونو کې برخه اخیستې ده، مګر د سعودي عربستان مقاماتو دغه رپورټونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د وخت نه مخکې خبره ده چې په جنگ کې د سعودي عربستان د پیاده قواو د ګډون په باب بحث وشي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدو. د ایران د اټومي پروګرامونو په باب د پنځشنبه دروازې په مهمه سیاسي موافقه په ټول نړۍ کې بحثونه روان دي او کله چې د امریکا کانګرس په بل هفته کې په دې باب بیا غونډه وکړي نو احتمال لري چې په دغه موافقه په واشنگتن کې هم بحثونه پیل شي. د امریکا غا خبرال مایکل بومن په دې باب یو رپورټ را لګولی دی چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
پاپ فرانسیس پرون د شنبه په ورځ د مسیحانو د اختر په ورځ په دغه موافقه باندې رڼا واچوله چې په سویټزرلند کې شوې ده.
Con speranza affidiamo al Signore.
With hope we entrust to the merciful Lord the framework recently agreed in questi giorni a Lausanne.
Per hele sara ana manga po merabana khuda bawar laru daga chaukat che pe de rustai waqto ke po Lausanne ke ور باندې موافقه وشوله چې خای دا به د ډېری محفوظي او د ورورولۍ نړۍ په لوري یو ګام وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا موافقه د نړۍ لپاره ښه خبر یاد کړ. برعکس د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه موافقې سخت مخالف دی. نتنیاهو وای
that deal leaves Iran with a vast nuclear infrastructure. I think for the preeminent terrorist state of our time to have a free path an easy
path دا یو ډیره بد موافقه ده. دا ایران ته د اټومي بنیادی کارونو ډیره موقع ورکوي. زه فکر کوم زمونږ د وخت د بانفوزه ترورستي دولت لپاره دا ده چې د اټومي وسلو ته آزاد او اسانه لار ولري چې لاستی راوړي چې اسرائیل سیمه او نړۍ د خطر سره مخامخ کوي. په داسې حال کې چې د ایران په اټومي قابلیت باندې د محدودیت د لګولو په ځواب کې د دغې موافقې له مخې په ایران باندې لګیدلې بندیزونه ایسته کیږي، خو د جمهور رئیس باراک اوباما په قول د دې معنا دا نه ده چې امریکا او بین المللي فشار ایران ته تسلیم شوی دی. جمهور رئیس اوباما وایي
Many key details will need to be finalized over the next 3 months and nothing is agreed to until everything is agreed. And if there's backsliding, there will be no deal.
پرکار دا چې ډیر مهم تفصیلات به پر راتلونکو درو میاشتو کې نهایي پړاو ته ورسیږي، تر څو چې په هر څه باندې موافقه نه وي شوې تر هغې پورې په هیڅ شي موافقه نه ده شوې، او که پر شا تګ وشي نو موافقه به ونه شي. که ایران له موافقې نه سرغړونه وکړي نو اقتصادي بندیزونه به ورباندې بیرته ولګول شي. په عین حال کې په ایران باندې د امریکا نور اقتصادي بندیزونه به چې تروریزم سره د ملاتړ کولو، د بشري حقوقو نه د سرغړونو او د بالستیک توغندو د پروګرام له کابله ورباندې لګول شوي دي، هغه ټول به پر خپل ځای وي. په داسې حال کې چې د ایران چارواکو څرګنده کړې ده چې په خپلو ژمنو باندې ولاړ دي، نو توقع لري چې اقتصادي بندیزونه په بشپړ توګه لري او پای ته ورسیږي، چې په کلونو کلونو یې ملي اقتصاد ته تاوان اړولی دی. مګر په داسې حال کې چې د امریکا د ځینو اقتصادي بندیزونو سره مخالفت شته چې لري کول یې د کانګرس تصویب ته ضرورت لري، او ډیر جمهوریت غوښتونکي د موافقې د چوکاټ په باره کې شک لري یا حتی مخالف دي، او د دې معنا دا ده چې سپینه ماڼۍ ورباندې کار کوي. جمهور رئیس باراک اوباما وای
Here in the United States, I expect a robust debate. We'll keep Congress and the American people fully briefed on the substance of the deal.
زه دلته په امریکا کې د قوي بحثه توقع کوم. موږ به د موافقې د مفهوم په باره کې کانګرس او د امریکا خلکو ته بشپړ معلومات ورکړو. د جمهور رئیس او د عالي قومندان په حیث زه په دې ټینګه عقیده لرم چې ډیپلوماتیک اختیار چې د دې په شان د اوږدې او جامع موافقې لپاره ډیر ښه اختیار دی. د عام افکارو سروې ښیي چې اکثر امریکایان د ایران د اټومي پروګرام په باره کې د خبرو له لارې د روغې جوړې پلویان دي، او د کانګرس ډیر غړي په خپلو سیمو کې دي چې د خپلو موکلینو سره غونډې کوي چې هغه پیغام چې د کانګرس غړي له خلکو نه واوري نو هغه به په بحث باندې اغیزه وکړی شي. کله چې د کانګرس غړي بل هفته بیرته په کار پیل وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د دې ساعت څو مهم خبرونه ته په خوښ کې پروند پنځم به د ورځې په ځانمرګ بریک کې د وجل سوي کسانو په خاطر درې ورځې ماتم اعلان شو. پرون په کابل کې د غویو د مسافرو د خوشکول لپاره مظاهره وسوه چې د فبروري د میاشتې په 23 نیټه د زابل په ښار کې وتښتول شول. پرون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د فرخوندي فاتحه واخیستل شوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړۍ پر قدرتونو باندې د ایران د اټومي پروګرام پر اټومي موافقې پر څرنګوالي باندې نیوکه کړې ده. وایي چې دغه موافقه د هغه په وینا د ایران د ترهګر هیواد د اټومي تخنیک غټه زیربنا پرېږدي چې کولی سي په مرسته اټومي وسلې جوړې کړي. سره له دې چې اوسي مشرانو د سولې خبرې پیشنهاد کړې بې شوي، او اوسي هغیانو د اسلامي سوني سیالګونیو سلو شل غړي نیولي دي. د مصر امنیتي چارواکي وایي چې دوی د النجد مصری افراطي ډلې مشر او مؤسس په پایتخت قاهره کې په ډزو وژلې دي. هم محمد اتیا په یوه استوګنې سیمه کې وو چې په نښتو کې ووژل سو. په کینیا کې چارواکي وایي چې د الشباب د وسله والو څخه چې په کینیا کې په یوه پوهنتون باندې برید کړی دی د یوه کس هویت معلوم سوی دی. چارواکي وایي چې د هغه کس د کینیا د حکومتي چارواکي زوی دی. د څارنې یو ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې مرکز د مشتبانی د فلسطینیانو د یو کم زیاتره برخه نیولې ده او د ماليزیا پلازمینې ته نږدې د شنبې په شپه ناوخته یو هلیکوپتر راولویده چې پکښې سپاره ټول شپږ سپرلي ووژل شول چې پکښې د پارلمان یو غړی چې پخوا د امریکا سفیر و هم وژل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. د افغانستان حکومت د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان د دریز ملاتړ کړی دی مګر دا مسله په رسمي توګه په پارلمان کې نه ده مطرح شوې. موږ د مشرانو د جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار سره مرکه کړې ده چې دا دی وایوري.
محترم فضل هادی مسلم یار صاحب، د افغانستان حکومت د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان دریز دفاع کړی دا او ویلي دي چې افغانستان حکومت د اسلام د مقدسو ځایونو دفاع کوي. په دغه سم مسایلو کې حکومت د ولسی جرګې د مشرانو جرګې سره مشورې کوي، خبرې کوي، الته په دې باندې بحث کوي او بعد دغه نه بیا یو فیصله کوي او حکومت بیا خپل دریز اعلانوي. آیا تاسو په دې مسلې باندې خبره سي حکومت د مشرانو جرګې سره د چا سره په دې مسله کې خبرې کړې دي؟
جمهور رئیس د تیر چهارشنبه په ورځ د رهبرانو پلانو مجلس راغوښته او هلته په ارګ کې په دې مورد باندې د دوستانو نظر واخیست چې موږ د سعودي او د یمن په دغه حالات کې په کوم دریز باندې لاړ شو د افغانستان خیر به څوک وي. هلته په مسله په دې وشو چې د حرمین نه دفاع د ټولو مسلمانانو وظیفه ده او که حرمین ته خدای نخواسته خطر پیدا شي د افغانستان حکومت نه بلکې د افغانستان ولس هم مکلفیت لري چې د سعودي په حمایت کې خپل غږ دي او حتی یوازې غږ دي نه بلکې په عملي ډګر کې مداخله وکړي. او دوم د یمن د مشروع قانوني حکومت نه حمایت د افغانستان جمهوري حکومت چې د جمهوریت بنیاد ورال ده او خلکو رایه ته پکې احترام شوی د دې حمایت وشي. او درېیم موضوع دا چې افغانستان من حیث یو داسې ملک چې سولې ته خپله هم ضرورت لري او جنګ نه ډېر ستړی ده د سولې په رابطه باندې د مرمتیز په چوکاټ کې زور واچوي کار وکړي تر څو د سولې د لارې دوی دا ستونزې حل شي. په دغه مورد باندې موږ سره مشوره شوې ده دا چې دا موضوع په رسمي شکل باندې ملي شورا ته راشي او ولسي مشران جوړې بس وشي. تر اوسه حکومت د دې تقاضا نه کړې، البته که وشي په هغه وخت سره بیا موږ د سناتور صاحبانو او ملګرو خویندو وروڼو په مشوره خپل تصمیم ونیسو او بیا به یې تاسو په وړاندې اعلان.
دغه مسله چې د یمن په برخه کې څه وشي څه ونشي، پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا عاجله غونډه بللې وه، ورباندې بحث په دې برخه کې باید خصوصا هم د غوس چې په یمن کې ویل کېږي ډیر خلک وژل شوی دي په دې جنگ کې او زیاتره ځایونو تلن برق نشته او بنشته وي خلکو ته کومک او مرسته وشي جنگ وي باید بند شي. ملګرو ملتونو د امنیت شورا خپل کوشش شروع کړی دی او افغانستان چې د ملګرو ملتونو غړی دی داسې یو دریز به غوره کوي چې د ملک خیر پکې وي او دغه د بین المللي قوانینو اصولو په رڼا کې به عمل کوي. خو تاسو وایئ چې تر اوسه پورې دا مسله مشرانو جرګې ته یا ولسي جرګې ته نه ده راغلې، مطرح شوې نه ده، خو بیا هم تاسو چې د حالاتو ته وګوري د مشرانو د جرګې د نطاق په صفت نه بلکې د یو شخصیت نظر چې وورو، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مسله کې دغه دریس چې نیول شوی دی د ائتلاف چې جوړ شوی دی دا د حل لاره ده؟ د دغه سی پیخو لکه دا اوس کوم حال چې په یمن کې روان دی
موږ په هیڅ ځای کې او په هیڅ وخت کې او په هیڅ صورت کې د جنگ طرفدار نه یو. اره خبره چې په سوله او په خبرو حل کېدلی شي او هغه ته د حل لار روان دي موږ د هغه حمایت کوو. خواهش مو د ټولو دوستانو او خصوصا مسلمانانو نه لري نام ده چې په جنگ کې خیر نشته. اره ستونزه چې راځي باید د سوله او د خبرو د لارې حل کړو.
که په دې مسله کې لکه څنګه چې راپورټونه راځي ویل کېږي چې دا د ایران او د سعودي جګړه ده، ایران د افغانستان گاونډای دی او افغانستان د امریکای سره ستراتیژیک ملګری دی او امنیتی تړون ورسره لري. بیا د ایران او امریکای ترمنځ نورې مسلې دي چې همدا اوس هغه بیخي جلا مسله ده، د اتمی پروګرام مسله ده چې پاغې کې هم یو اندازه پیشرفت شوی دی. دغه غونډې مسلې یو بل سره تړلې دي. د ټولو نه مهمه ده چې افغانستان د دومره وخت په هیڅ جګړه کې طرف نه دی نیولې نور ملکونو او همیشه د بی طرفۍ سیاست او پالیسي ساتلې ده. نو دغه سیمه
وسم خادم صاحب وسم خادم صاحب کتاب متوجی شوی د افغانستان حکومت وسم په بطرفی کې ده وسم د افغانستان حکومت د جنگ په میدان کې ښکیل نه ده بلکې هغه مشروع قانوني حکومت چې د خلکو له خوا چې په شوی د هغه حکومت په حمایت کې خپل غږ اعلان کړی مشروع قانوني حکومت حمایت کړی یو دومره خبر چې دا چې ایران او پاکستان ایران او سعودي عربستان یا ایران او امریکا ته دي نه موږ افغانستان یو مستقل هیواد یو خپل تصمیم خپله نیولی شو څنګه وکولی شو چې خپل بهرنی سیاست په کوم شکل مخې بوځو دا که موږ چا سره ستراتیژیک ملګري وو د چا د فشار لاندې نه یو که د چا سره همسایګان یو د چا د فشار لاندې نه یو موږ خپل تصمیم په خپله نیسو. درېیمه موضوع د افغانستان حمایت اعلان شوی د حرمینو په مورد اعلان شوی د سوینا او کلم اوسه پولې نه الحمدلله دا خطر وجود لري او نشته که کلم د حرمینو په وړاندې کومه ستونزه را پیدا کیږي یا موږ دلته نه د همسایه پروا لرو او نه د ستراتیژیک ملګري زمونږ ملت او زمونږ خلک او زمونږ نظام به
د حرمان نه په دفاع کې خپل مال او سر او ټول ځان قربانوي. ډیر مننه فضل هادي مسلم یار صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د مطبوعاتو تبصری
د ډیلی بریز رسپان لیکي چې امینا د زرهاو افغان مرمنونه یو ده چې د مارچ په 19 نیټه د فرخندي وجلو لړزولې ده. رسپانه د امینې له کول لیکي زه اوس هغه پخوانی امینا نه يم، زه د فرخندي قتل ډیر زیاته زورولې يم او بدل کړی يم. رسپانه لیکي چې کله امینې دا خبره کوله نو سترګې د اوښکو ډکې شوې. رسپانه لیکي وشکلن فرخنده هغه مهال یو شمیر کسانو د کابل د شاهد و شمشیره زیارت ته نږدې وجلا چې ورباندې تور ولګولی شو چې ګونې قرآن شریف ته یې ور اچولی دی. د فرخندې وجلو په افغانستان کې دنن نه او د باندې عکس العمل راپارولی دی. د فرخندې د وجلو په تور نږدې څلوېښت کسان تر اوسه پورې نیول شوي دي. ډیلی بریز رسپانه لیکي چې د فرخندې د وجلو لامل تر اوسه پورې نه دی معلوم. رسپانه لیکي چې دغه عمل د افغانانو ډیر سخت عکس العمل راپارولی دی او افغانانو په سوشل میډیا په راډیوګانو او په ټلویژن باندې په دغه پیښې باندې خپله سخته غوسه څرګنده کړې ده او اوس دغه خلک د حکومت نه غواړي چې مسؤولینو ته دې سخته سزا ورکړی شي. رسپانه لیکي چې د فرخندې د وجلو نه وروسته چې څنګه د مدني حقوقو فعالین او د ښځو د حقوقو فعالینو برسیره د کورونو نه ښځې راووتلې او د هغې جنازې په خپلو اوږو یوړله نو دغه په خپله باندې څرګندوي چې د افغانستان ښځې د فرخندې په وجلو باندې ډېرې سختې غوسه وې. هغوی هغه ملا هم جنازې ته پرې نه ښودو چې د فرخندې د وجلو په حق لباندې وویل چې کله خلک د قرآن شریف په باره کې داسې خبرې واوري نو هغوی هم دغسې عمل ترسره کوي. رسپانه لیکي چې داسې ښکارېږي چې د افغانستان مدني ټولنه د دې پیښې نه وروسته یو ځای شوې ده او هغوی دا فیصله کړې ده چې اوس به نور په افغانستان کې داسې ډول پیښې ونه زغمي. رسپانه لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم خپل امریکې ته د سفر په وخت باندې کانګرس ته په وینا کې وویل چې هغه به د فرخندې قاتلینو ته سزا ورکوي. د هافینګټن پوسټ رسپانه لیکي چې د افغانستان په مختلفو بندیخانو کې داسې ښځې بندیانې دي چې په هغوی باندې د جنسي بیراهروۍ او د بدکارۍ تورونه لګېدلي دي. د هافینګټن پوسټ رسپانه لیکي چې جبریلا ماج په 2010 کې د افغانستان دغه بندیخانو ته ورغله او د ښځو سره خبرې اترې وکړې. هغه وایي چې ما ځینې داسې ډېرې ښځې ولیدې چې په هغوی باندې دغه تورونه نو ثابت شوي خو هغوی د ډېرو کلونو د مودې نه په بندیخانه کې بندي وې. د هافینګټن پوسټ رسپانه لیکي چې اوس د افغانستان نوی حکومت ته پکار ده چې د دغو ښځو قضیې وسیړي او دوی ته انصاف ورکړی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د درنو اوریدونکو زمونږ دا نیم ساعته دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. بلنه درکو د ری خبرونه ته چې څو شېبې وروسته به پیل شي. تر هغه پورې ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. ورځ مو په خیر.